د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او 15 دقیقې پروګرام لرو، خو لومړی په مکرې خبرونو ته. ملګری ملتونه په افغانستان کې پروان کال کې د بشری مرستو د رسولو پر مهال د خپلو 113 کارکونکو د نیولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د لاسوهنو په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د اوچا د راپور له مخې د دې لاسوهنو موارد د سږني کال په اګست میاشت کې 1500 ته ورسېدل، چې تر ټولو زیات وو، او د ملګرو ملتونو د کارکونکو د تګ راتک او زیانګالو سیمو ته د موادو د لیږد مخنیوي پکې شامل وو. اوچا زیاتوي چې سږني موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په 30% زیاتوالی ښیي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. له ورزګان پرته نن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزان د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په دې څلور ورځني کمپاین کې تر 500 کلونو د کم عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي، او له شپږو میاشتو نیولې تر 500 کلونو پورې ماشومانو ته پر واکسین سربیره د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. د افغانستان د پولیو د لمنځوړو د بیړني مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن نن ازادي راډیو ته وویل
په دې کمپاین کې زموږ د هدف وړ ماشومان چې عمرونه یې د 20 کلو څخه کم دي، تقریبا 12 میلیونه ماشومان دي. باید یادونه وکړم چې د روزګان ولایت اوس په نږدې وخت کې کمپاین ترسره شوی دی، نو د هغې د وخت کمښت کې وجه یا د ډېر نږدېوالي د وجه نه د هغې کمپاین یوه هفته یا دوه هفته وروسته ترسره کیږي.
د پولیو یا ګزان ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلیږي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د اوتریش د ازادۍ ګوند یو شمیر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دې لیدنې تصویرونه خپره کړې دي، او د ښاغلي متقی له قوله لیکلې دي چې نوموړی وایي له اوتریشي پلاوي سره له لیدنې خوښ دی، څو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. ښاغلی ضیا احمد د یوهانس په نوم د اوتریش د ازادۍ د ګوند د یو غړي له قوله لیکي چې وایي د طالبان حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. د اوتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د ازادۍ ګوند د اروپا په پارلمان کې 4 او د اوتریش په ملي شورا کې 13 استازي لري. نوموړی ګوند په اروپا کې د مسلمانانو او مهاجرت ضد پالیسیو په لرلو مشهور دی. جګپوري امریکایي چارواکي د ارمنستان له چارواکو سره د خبرو لپاره نن ایروان ته ورسېدل. په دې پلاوي کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې مشره سمانتا پاور، د بهرنیو چارو وزارت ډیپلومات یوری کیم او نور چارواکي شامل دي. وروسته له دې چې تېره اونۍ د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د لانجمنې ناګورنه قرباخ سیمې ارمن ټبره وګړي اوربند ته اړ شول، دا ارمنستان ته د امریکایي چارواکو لومړی سفر دی. ټاکل شوی چې میرمن پاور د ارمنستان له جګپوړو چارواکو سره وګوري، هغوی ته د امریکا د شراکت ډاډ ورکړي، د ناګورنه قرباغ درمنانو لپاره اندېښنه څرګنده کړي، او په دې سیمه کې د بشري بحران د حل لپاره پر تدابیرو بحث وکړي. او اوکراین د ابرامز ډوله امریکایي ټانکونو لومړی جو په ترلاسه کړه. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن پر خپل ټلګرام پر وړي کل چې دفاع وزیر رستم عمروف د تزیرې ورکړ چې ابرامز ټانکونه اوکراین ته رسیدلي او پوځي تجهیزات یې پیاوړي شوي. اوکراین وایي دا ټانکونه به د دې هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو پر ضد په ځوابي تهاجمي حملو کې د اوکراین له پوځي پیاوړتیا سره مرسته وکړي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځه سیمه اودیسې کې په وروستیو هوایي حملو کې د غلو دانو مهمې زیرمې له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو په جنوري میاشت کې هغه مهال چې اوکراین خپلو ځوابي حملو ته تیاری نیوله موافقه وکړه چې د هیواد ته ابرامز ټانکونه ورکړي. سمګ خګله ازادۍ رادیو اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به په افغانستان کې د خیریه ټولنو د فعالیت پر وړاندې د خندونو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تفصیل واوري. د موضوع به په یو مرکه کې هم وشاربو.
د دغه نړیوالو ادارو یو غټرینه فائدہ په افغانستان کې دا ده چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نه د افغانستان د حکومت لپاره، نه هم د کوم ډلې لپاره.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي د بیرنې لوګې په حالت کې دي. په ننګرهار او کونړ کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولې دي.
پرون د توري دا وا بعد و بیګا ما جګر لګې ده ټول خلک شیش کو چې چاته پسند دا په غاړه مانی او ته مانی چې شنه شین پسل خلکو ریباو لري کاوي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې ورستی جزئیات ترکو او په 15 دقیقې پروګرام کې د هغو راپورونو په اړه بحثونه لرو چې وایي د طالبانو حکومت د هیواد پر اساسي قانون کار کوي.
طالبان حکومت باید ځان تعریف کړي د ترکو حکومت دا چې تر هغه د صلاحیت پیدا کړي چې د اساسي قانون لپاره کمیټه یې هغه دعوت کړي په اساسي قانون باندې بحث وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای سکل په افغانستان کې د بشری مرستو رسونکو یو سل ډیر لس کارکونکو نیول شوې دي. د ادارې په خپل چارو کې د لاسوهنې په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې بشری مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خند هم د لاسوهنې دي. بل خو یو شمیر بي وزلي خلک شکایت کوي چې د دوی په سیمو کې د اړو خلکو پر ځای هغو کسانو ته مرستې ورکول کیږي چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی. نورمال نور جزئیات د امید ظاهر مال پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای چې کالې د بشری مرستو رسونکو لړلې یو سل ديار لستنه نیول شوې دي. هغه څه چې د ادارې د بشری کارکونکو خوندیتوب او امنیت ته لوی خطر بولي. اوچا پرون په خپل میاشتنی راپور کې چې په خپل وی پاڼه یې خبر کړی لیکلي دینیونو افغانانو ته د بشری مرستو پر رسولو د پام وړ اغېز کړی دی. راپور کې لیکل شوی دوی له فبروري میاشتې وروسته په اگست کې د توقيف تر ټولو ډېری پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3.5 نه زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د اوچا د راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړه، خو وړاندې په زلونو دا یادونه کړې چې نړیوالې مرستندویه ادارې باید د دوی د اصول او شرایطو پر بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ته همغږي اداره د دوی په چارو کې د لاسوهنو یادونه هم کوي. که څه هم اوچا وایي چې د تیر په پرتله د لاسوهنې کمی شوي، خو زیاتوي په تیر اګست میاشت کې د لاسوهنو 102 پیښې راپور شوي. هغه څه چې د ادارې بشری مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خند بولي. په دې پیښو کې و څلويختي حساسو معلوماتو کې لاسوهنه، 13 پیښې پروګرامونو کې د لاسوهنې، 12 پیښې د تفاهم په یادښتونو کې د لاسلیک ځنډ، 11 پیښې د کارمندانو په ګمارنې او 2 پیښې د ګټه اخیستونکو په انتخاب کې راپور شوې دي. او چا زیاتوي د لاسوهنو له امله د دوی نه څلويخت پروګرامونه په موقت ډول ځنډول شوي هم دي. که څه هم اوچا د لاسوهنکو په اړه دقیق څه نه دي لیکلي، خو د مسلحو کسانو یادونه یې کړي او دا یې هم ویلي چې دا ستونزې له اوسنیو سرپرستو چارواکو سره شریکې کړي دي. حخوا ازادي رادیو سره خبرو کې د هلمند یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې اچي ادعا کوي چې د دوی په سیمه کې د اړمنو پر ځای هغه تم رسته ورکول کیږي چې دولتي چارواکي هم لا تړ کوي.
ورځ موږ منځ کې ته مو سات رااله هغه غریب خلک پاتې شو چې د شپې ډوډۍ نه درلودل انور خلک یې په جنجال سره واچول.
د ننګرهار اوسیدونکو کشمیر خان بیا وایي د کار روزګار درک نشته او به وزیر تر دې حد ته چې د ساخستو توان نه لري.
ترجمه راخلو کړی حالات هم خراب دي. کار نه زرم خوږیږي چې یو په نو بس کارونه نشه ګندنه نشه یا به زور زو بس عدالت خرسم خپل خو مزل کو.
دا په داسې حال کې ده چې اوچا وای افغانستان کې لوګ د ریکارډ تر کچې رسیدلی او دوی اړمنو ته د مرستو رسولو په برخه کې د بودیجې لکه مخسره مختی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره وی یوازې سکل په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو یو سل ډیر لستنه کارکونکو نیول شوې دي. دا اداروی په اگست میاشت کې د توقيف تر ټولو ډېر په حساب چوي. مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعال فريد حفيظ سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتل دي چې اوسمهال په افغانستان کې بشری مرستو او د مرستندویو ټولنو د کار د دوام اړتیا څومره جدي ده.
له 2022 کال راهیسه موږ ټول د شهیدانو په افغانستان کې ډیر څه بدلون ومنده چې یو لاغوي څخه هم په افغانستان کې د بیکاری او بیکاری کچل وړېدل او د اقتصاد خرابېدل دي. دغه نړیوالو ادارو پاتې کېدل په افغانستان کې موږ سره د افغانستان خلکو سره دا کومک کولای شي چې افغانستان دې بیرته خپل اقتصاد باندې ودرېږي او خپل اقتصاد د لکس نور هم خکړي. دوی د وشي کولای په افغانستان کې د بیروزګاری کچه کم کړي. د دغه نړیوالو ادارو یو غټرینه فائده په افغانستان کې دا ده چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نه د افغانستان د حکومت لپاره، نه هم د کومې ډلې لپاره.
اوچا ویلی دی چې د طالبانو حکومت لخوا ډیری محدودیت هم د مرسته رسونکو ادارو په خزینه کارکونکو باندې وضع شوی، او دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې ډیری هغه کورنۍ چې مرستو ته اړ دي دا غوی سرپرستانی خزې دي. نو که وضعیت داسې دوام ومومي نو مرستو ته به د خلکو عادلانه او مساویانه لاسرسی څونه زیانمن شي ستاسو په نظر؟
هغه نړیوال ادارې چې په افغانستان کې کار کوي هغوی د ښځو حقونو ته او د ښځو کار کولو ته متحد دي. دوی په خپل پرسونل کې زیاتره برخه ښځینه کارکوونکي درلودلې، خو د وروستیو محدودیتونو څخه وروسته د دوی دغه پرسونل په کور کې نیول شول او چې د دوی کار هم په افغانستان کې سخت کړل. طالبانو په یو ډول نه په یو ډول د دوی په کار کې مداخله وکړه، په یو بهانه نه په یو بهانه یې افغان مېرمنې په کور کې نیول، چې دا د هغه مېرمنو لپاره هم ډېر سخت دی کوم یو چې د خپل د کورنۍ سرپرستی کول دي. هغوی اقتصادي ستونزو سره مخ شول، د اقتصادي ستونزو سره سره د هغوی د کار کولو حق له لاسه ورکړ. دا په خپل په افغانستان کې یو ډېر غټ اقتصادي بحران دی، په افغانستان کې د افغانستان د اقتصاد خرابېدل دي چې په هغوی کې د ټولنې نیمه کچه له کار کولو څخه محروم شي.
مرستندوی ادارو ویلی دی چې له افغانستان سره د مرستو ژمنه د بهرنیو مرستندوی لخوا کم شوې ده. نو که وضعیت داسې دوام کوي په افغانستان کې او دا محدودیتونه لا پسې ډیریږي، نو مرسته کوونکي هیوادونه او نړیوالې ادارې څنګه مطمئن شي چې د دوی مرستې اړمنو خلکو ته رسیږي او په شفاف ډول سره ویشل کیږي؟
طالبان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د افغانستان اوسنی نفوس د دوی اقتصادي ډول باندې رسیدګي نشي کولای. دوی سره نه دومره سهولتونه شته، نه د کار دومره زمینې شته چې دوی وشي کولای چې افغان ځوانانو ته ترې کار پیدا کړي یا د افغانستان اقتصاد په خپلو پښو ودروي. دوی په هر کنفرانس کې په هر ځای کې پر نړیوالو غږ کوي چې له موږ سره مرسته وکړي، نړیوالو ادارو ته وایي چې افغانستان ته راشي. ولې کله چې دغه ادارې بیا په افغانستان کې دي یا راځي، دوی په یو ډول نه په یو ډول د هغوی په کار کې مداخله کوي، د هغوی کارکوونکي شکنجه کوي، د هغوی کارکوونکي له کاره ګوښه کوي، د هغوی لپاره یو قسم سردردي جوړیږي چې دا په خپله دغه نړیوالې ادارې په افغانستان کې له کار کولو څخه خسته کوي، زړه تورن کوي او حتی دې ته مجبوروي چې خپلې مرستې کمې کړي په افغانستان کې یا هم له افغانستان څخه ووځي. کچیر طالبان غواړي چې د دغه نړیوالو ادارو توجه ځان ته راواړوي او د دوی قناعت ترلاسه کړي، نو په کار ده چې لومړۍ برخه کې طالبان د دوی ټولو هغه پالیسانو ته احترام قایل شي، د دوی هغه کارکوونکو ته احترام قایل شي چې دوی په افغانستان کې دي. بیا یو قسم په ډاډ شکل باندې دوی ته دا ثابت کړي چې هغه مرستې افغانستان سره کېږي په خوندي ډول خلکو ته رسیږي. هغه کارکوونکي چې دوی په افغانستان کې دي، د هغوی امنیت خوندي دی، د هغوی ژوند خوندي دی. که چیرې دوی د خپلو لاسوهنو څخه په دغو ادارو کې لاس وانخلي، زه فکر نه کوم که یوه نړیواله اداره دې هم په افغانستان کې د زیاتې مودې لپاره کار کولو ته پاتې شي.
مدني فعاله فریده حفیظ و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې 15 میلیون وګړي د بیړنۍ لوګې لستونز سره لاس گریوان دي. دبليو اف پی نن د یو راپور په خبرولو سره ویل دي چې د نړۍ په یو 50 هیوادونو کې ټول ټال 40 میلیونه خلک له داسې وحالت سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دې ټولنې ویان وحید الله امانی وای د بودیجې د کمښت له کبله دا پروګرام په افغانستان کې هر میاشت یوازې 3 میلیونه خلکو ته خوراکي مواد رسولای شي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای دا مهال په یو 50 هیوادونو کې 40 میلیونه وګړي د بیړنې لوګې له بیلابیلو کچو سره مخ دي چې 15 میلیونه په افغانستان کې ژوند کوي. دبليو اف پی د دوشنبه په ورځ په راپور کې وویل نوې مونږ ته چې د دې پروګرام د مرستو کمښت د خوړو د خوړو نامنۍ څخه د خوړو د نه خوندیتوب بیړنې کچې ته د خلکو د رسولو لپاره یو ګواښ دی. پورته وخت کې د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام میان وحید الله منی وایي چې د بودیجې د کموالي له امله دغه پروګرام کولای شي په دغه هیواد کې په یوه میاشت کې له 15 میلیونو زیاتو اړمنو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي، او د راتلونکي یو کال لپاره 1 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده. ښاغلی امنی ازادي راډیو ته وویل چې 1.4 میلیونه میندې او ماشومان نور نشي کولای د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د دغه پروګرام لاره خوراکي توکي تل لاسه کړي.
در حال حاضر در افغانستان بیشتر از 15
اوس مهال په افغانستان کې ل 15 میلیون څخه زیات کسان د خوړو له خوراک امنۍ سره مخ دي او د خوړو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د بودیجې د خوراک کموالي له امله دبليو اف پی کولای شي په میاشت کې یوازې 3 میلیون کسانو ته مرسته ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا خبرداري ورکړی و چې که د بودیجې د کمښت ستونزه هواره نشي د افغانستان له خلکو سره به د خپلو حیاتي مرستو اندازه کمه کړي. او چا وویل چې د دوی بشري شریکانو د روان کال له جنوري میاشتې څخه تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې له 22.6 میلیونه خلکو سره د خوړو او کرنیز موادو په برخه کې مرسته کړې ده. د دغې ادارې د پخوانیو معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د ژمي په درشل کې دی او یو زیات شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان د خوراکي توکو په ګډون بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. په افغانستان کې یو شمېر اړوند کسان وایي چې اوسمهال له بې سرې لوږې سره مخ دي او بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. په کابل ښار کې دوه مېرمنو چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
ام صبح بچه ما پشت بوره قگیریان کده.
نن سهار می زوی ده بوره پسی جرل تریخ چای می ورکر. روزگار می دومره خراب ده چه غوارم یو زای لارشم او ماشومان می خوشه کرم او یاد زان وشنه بکرم. دومره ستونزی لارم چه اندازه نلری ویلی نشم ستونه می دکیگی. یا مری دوری نلرو چه وی خرو دیر مو وضعیت خراب ده.
خود یک لقمنان دگه نداریم. زیاد وضعیت ما خراب است.
کارای شاقه را شروع کردم، کالاشوی بگوید
درانه کارونه می پیل کرل، کالی به می منزل، ناروغان به می ساتل. پا افغانستان که هغه مرستندوی بنسټونه چې وایي مرسته کرده مکتحی چه دول مرستانه ده شوی.
دا په داسې حال که ده چه ده خوړو نړیوال پروگرام یا دبلیو اف پی ده شنبه پا ورځ راپور ورکر چې پا افغانستان و سودان که میلیونونه خلق خوراکی توکو ته ده نلاس رسیل الوڑی کچی سر مخ دی. افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې ده خوراکی توکو لنورین سر مخ دی چې لشپک میلیونه څخه دیر خلق لقهته سره یو ګام وټن لري.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د ازادي راډیو قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیې تیره شپه یو ځل بیا د اوکراین په جنوب کې پراخ هوایی بریدونه وکړل. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه خبر ورکوي چې په اودیسی ښار کې په دغو بریدونو کې د غلو دانو ګودامونه او تاسیسات ویجاړ شوي. پر اودیسی سربیره د اوکراین په خرسون سیمه کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د اوکراین په جنوب کې پوځي چارواکي وایي چې روسیې تیره شپه پر دې سیمې د شاهد په نوم 19 بې پیلوټه الوتکې، 2 اونکس سوپرسونیک او 12 کلیپر کروز توغندي توغولې دي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي د کلیپر کروز ډوله توغندي په تور سمندر کې له یوې بیړۍ او یوه اوپتله توغول شوي دي چې له یوه پرته نور ټول ویشتل شوي دي. د اوکراین په جنوب کې د تیره شپې شوو دغو بریدونو کې د اودیسی ښار بندري تاسیسات او د غلو دانو ګودامونه زیانمن شوي دي. په اودیسا کې د اوکراین د حکومت والی اولیکی پر ویلي په هغو ګودامونو کې چې نخ په نخه شوي نږدې زر ټنه غله زیرمه شوې وه. چارواکو ویلي چې اودیسا کې د روسیې د تازه بریدونو له کبله ګودامونو او یو شخصي کور اور اخیستی چې تراس کې یوه میرمن ټپي شوې ده. روسیې د اوکراین په جنوبي سیمو اودیسی او میکلایف روسته تر هغې د غلو په ګودامونو او تاسیساتو بریدونو ته زور ورکړی چې دغه هیواد په جولای میاشت کې د تور سمندر له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو له هوکړې ووت. د اوکراین د جنوب په بله سیمه خرسون کې هم د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ تازه جګړه شوې ده. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلي د دنیپر سیند پر خی غاړه پرتې یوه سیمه کې د بریدونو له کبله یو تن وژل شوی دی. روسیې تر اوسه د دغو بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزارت یې د تور سمندر په شمال لویدیځه برخه او کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو د برید خبر ورکړی دی. مسکو ویلي د دوی هوایی ځواکونو د اوکراین څلور بې پیلوټ الوتکې شنډې کړي. سملاسي د دغو بریدونو د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. روسیې د اوکراین پولې ته نږدې په کورسک او بریانسک سیمو کې هم د اوکراین د څلورو بې پیلوټ الوتکو د شنډېدو خبر ورکړی دی. د کورسک چارواکو ویلي چې د دغو بې پیلوټ الوتکو د لوېدو له کبله څو کورونه، بامونه او دولتي ودانۍ زیانمنې شوې دي. اوکراین په ندرت سره د روسیې په خاوره او یا هم د روسیې لخوا اشغال شوو سیمو کې د بریدونو مسؤلیت اخلي، خو روسیې میاشتو کې ویلي چې د يرغلیزو عملیاتو پر مهال یې د روسیې پوځي تاسیسات لمنځه وړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ننګرهار او کونړ ولایتونو په یو شمیر سیمو کې تیر شپه د راوتلو سیلابونو له کبله 200 جریبه ډیر ځمکې ویجاړه شوې او لسګونه کورونه اوبو وړي دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې له هم د سیلابونو د راوتلو اندېښنه شته او په ځینو سیمو کې د خلکو د سیلابونو له ویرې خپلې شنې کروندې ریبدلې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
تیر شپه د ننګرهار او کونړ ولایتونو په یو شمیر سیمو کې د راوتلو سیلابونو له امله سلګونه جریب ځمکه لمنځه تللې او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د ننګرهار د لالپوري ولسوالۍ اوسیدونکي رحمان وای تیر شپه دغلته سیلابونو لسګونه جریب ځمکه لمنځه وړي او په بیلابیلو کلیو کې کورونه ویجاړ کړي دي. دا کروندګر وای او سیمه کې د جوارو کروندې او دغه شان د کچالو فصلونه رسیدلې دي چې ټول سیلابونه یوړل. بلخوا د ننګرهار د کامی ولسوالۍ د سفتری سیمې د کوچیانو د کلی اوسیدونکو شاه مقصود وای پرون مازیګر د سیلابونو لویرې خلکو خپلې نه رسیدلې کروندې لو کړې چې د تیر په څیر سیلابونه یونسی. د ننګرهار څنګلوري ولایت کونړ کې سیلابونو بیا د کورونو ترڅنګ عمومي لارې ویجاړې کړې دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکو شیرولی ازادي رادیو ته ویل مرکز اسعد آباد ته نږدې ساګي سیمه کې سیلابونو کورونه او ځمکه لمنځه وړي او ترڅنګ شګل ولسوالۍ ته عمومي لار هم تخریب کړې ده. دا چې له تیر شپې راهیسې ننګرهار، کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو کې سیلابونو له امله څومره زیانونه خلکو ته اوښتي دي او آیا په دې کې انساني تلفات هم شته کنه، و موږ غوښتل په دې اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو لا بیا بیا اړیکو نیولو سره سره د یاد وزارت مسؤلینو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د مطبوعاتي دفتر څخه په دوو جلا جلا خبرو شوو خبر پاڼو کې ویل شوي چې پرون یکشنبه بعد لالپوري ولسوالۍ یو شمیر کلیو کې د باران او راوتلو سیلابونو له امله شاوخوا 200 کرنیز ځمکه لمنځه تللې او خلک د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. دغه شان په دویمه اعلامیه کې ویل شوی چې د حصارک ولسوالۍ ناصرخیلو کلی کې 13 ورځ غلۍ او سیلابونو د خلکو کروندې ویجاړې کړې دي او یو شمیر څاروي هم مړ شوي دي. په یادو دواړو اعلامیو کې د انساني تلفاتو په اړه او د ویجاړو کروندو او کورونو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلي بیلابیلو هیوادونو ته پلاوی لیږلي څو د پوهنتونونو استادانو ته هیواد ته د بیرته ستنېدو بلنه ورکړي. د پوهنتونونو یو شمیر استادانو چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلي په ځواب کې ویلي تر څو چې د نیوکې او د بیان د ازادۍ حق ونه لري او په هنتونونو ته د نجونو د تلو په ګډون نړیوال معیارونه عملی نشي، دوی به هیڅ کله دا بلنه ونه مني. د سنا کاکړ پر راپور کې د خغلی ندیم د سرګندونو نور جزئیات واوري.
مختلف هیئاتاره
بلابل پلاوی مو بیا بلابلو هیوادونو ته لیګلی تو هغه افغان استادان چې خو استادان دي هغه دعوت کړو.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د یکشنبې په ورځ په بلخ ولایت کې په یوه غونډه کې وویل چې دوی د افغانستان نه بهر د استادانو در بللو په موخه بیلابیلو هیوادونو ته پلاوی استولی دي. خو هغه د ندی ویلي چې دا پلاوی کومو هیوادونو ته لیږلی دي. د ندا محمد ندیم دغو څرګندونو د پوهنتونونو د یو شمېر هغو استادانو غبرګونونه راپارولی دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې افغانستان پرېښود. یو له دغو استادانو سمی راسخ ازادي راډیو ته وویل تر کومه چې دوی ته د بیان د ازادۍ حق نه وي ورکړل شوی بیرته به ستانه نه شي.
استادی در دانشگاه یا در پوهنتون تنها معاش
په پوهنتون کې د استادۍ لپاره یوازې معاش او بلنه اړینه نه ده. هغه څه چې اړین دي خپلواک اوسېدل، نیوکه او د بیان ازادي ده چې په دې حکومت کې موږ دا حق نه لرو. هغه ښوونکي چې پرمختللي هیوادونو ته تللي په هیڅ صورت بیرته نه ستنیږي. خو هغه استادان چې په ایران او پاکستان کې یو بی برخلیک حالت سره مخ دي ښایي له بېوسۍ څخه دا بلنه ومني،
خصوصا به کشورهای توسعه یافته یا مدرن رسیدن هرگز بر نخواهد گشت.
پاندې حال کې د کابل پانتون د ریاضیاتو برخې پخوانی استاد عبید الله وردک چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دندې استعفا ورکړه او بهر ته ولاړ. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید لومړی نجونو ته د پانتونونو دروازې پرانیزي، بیا د استادانو ته په افغانستان کې د تدریس بلنه ورکړي. نوموړي زیاته کړه
استاده خواسته نشوه که فقط من حیث یک ماشین در صنف خود حضور داشته باشه او بس. هر
له ښوونکو دا ونه غوښتل شي یوازې لکه ماشین ټولګي کې حضور ولري، باید له هر هغه معیار چې اړتیا تحصیلاتو ته په نړیوال قانون کې وځي شي هغه باید تعقیب کړو. په لومړي ګام کې ښوونکي ویني چې په عملي توګه څه نشته. په لومړي ګام کې موږ دا غواړو چې په پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانستل شي.
جوړه یا خیر ما در قدم اول ضرورت پیدا کړم چې دروازې پوهنتونونه بروی همه دخترها باز شوه.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په داسې حال کې د افغان استادانو د ربللو په موخه بېلابېلو هیوادونو ته د پلاوي د لیږلو خبره کړې چې یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ادا کړې چې د یاد وزارت لخوا د دوی پوهنتونونو ته د دوی د کوښښ کولو او د طالبان حکومت د غړو د ټاکلو امر شوی و. د شیخ زاید پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد نور الله خان چې اوس له افغانستان بهر ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
زه چې څومره خبر لرم د خپلې روسیې اړوند وزارت نه پوهنتون ته ویل شوی دي چې دا سړی زر منفق کوي. زه نه پوهېږم یو طرف ته به د وزارت نه ویل کېږي چې زر منفق کوي او بل طرف ته به بیا ماته بلنه راوکول کېږي چې راشه وطن ته. دا د یوه څه تضمین به وي چې بیا به څوک نه نیول کېږي، انساني حقونه به مې خوندي، حیثیت به مې خوندي وي. یوازې دا خو نه ده چې د استاد سر ته خطر دی، د استاد حیثیت ته خطر دی، د استاد اولاد څه ډول چې غواړي چې په وطن کې ورزول شي هغه سې نه روزل کېږي. دا مسله لویه ده، دا یوازې د استاد فردي مسله نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې ندا محمد ندیم ته د مخکې ادا کړې وه چې د پوهنتونونو یو شمېر استادان چې له هېواده وتلي وو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. خو یو شمېر استادان افغانستان ته د دوی د راتګ له امل اقتصادي ستونزې او د ګاونډیو هېوادونو په ګډون په نورو هېوادونو کې د قانوني اسنادو نه درلودل بولي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او په پوهنتونونو په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د هغوی د محدودیتونو وروسته د پوهنتونونو یو شمېر استادانو استعفاوې ورکړې او یا له افغانستانه ووتل. دا په داسې حال کې ده چې د اسماعیل مشال او رسول پارسي په ګډون د پوهنتون یو شمېر استادان د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د بندیزونو په اړه د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله زنداني شوي دي. که څه هم اسماعیل مشال بیرته خوشي شوی خو د هرات پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي لا هم د طالبانو په بند کې دی. که څه هم په دې وروستیو کې د بشري حقونو سازمان فریدم نو هم د طالبانو له زندان څخه د پوهنتون د پخواني استاد رسول پارسي د خلاصون غوښتنه کړې وه خو د هغه برخلیک تر اوسه هم نه دی معلوم.
تاسو لا پیغامونو
زه پرون دیواز خاور سوالی پکتیکا ولایت بازار تله ما پنځریز را سره وو هغه دکاندارانو نه اخستل ور دا په غزنی کې سراب ته مو جاویا ک صدر پی کاټ کې مو دا پنځریز نه کو نتاج رادیو په توسوس سره د ما دا خواسته چې دا ټول عوام ته نقصان ده، عوام ته نقصان رسوي. نو دا پنځریز دی ورسوال یا والی یا رسول وزرا امر ورته وکړي دا دکاندارانو چې دا روپی واخلي او خلق لستونو سره مخامخ نه کی بلک افغانستان نه لري دی غو د پاره باید یو سراب راولېږي. دا د حکومت دنده ده چې دا سراب واز خاطر راولېږي او د خلکو نقصانونه ځخه غکې نقصانونه ځخه وساتي. نو بل په واز خاکې مخابراتي شبکه نسته، دوه ورځې په خپل باندې تللې وزارت ته سنن بدر سبب ستوس پرې دا شبکې نه درغلي دی. واز خا خلق سخت مشکلات سره مخامخ دي.
المن ولایت د مرجی د ولسوالۍ خبره کوم نور د حکومت صدا وشتنه چې مشته د مرجی ډمبر جوړ کې هغه جګړې چې پرسوي دی هغه رقم مینو غرزولې دی. تا تر اوسه هیچا نه دی جوړ کړی دغه به هیچ موږ ته جوړ شي.
زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې ثبتنامې کوي مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا ته نه دي ورکړي. نو ما له ازادي راډیو څخه دغه غوښتنه ده چې په دې باره یو رپورټر جوړ کړي تر څو معلومه شي چې کومه مشکل ده. سې درې میاشتو کې یا څلور میاشتو کې خلکو ته الکترونیکي تذکرې نه ورکوي خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي. دې لپاره باید تاسو یو رپورټ جوړ کړئ. سمه ده.